السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په روغتیایي سکتور باندې مرستې بندې کړې دي.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
د دې ترڅنګ چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوي او ډېری په افغانستان کې دي. خبریالان په کور دننه هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري.
هلمندي کروندګر وایي وچکالۍ ځپلې دي.
یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې، اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي.
تر هر څه مخکې بله اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
یونیسف اندېښنه ښودلی چې په 2022 کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان له خوارسواکۍ سره مخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خوښې د هغه سندرو په لیست کې چې په 2022 کال کې تولید شوي. د افغان سندرغاڼي آریانا سعیدی و سندره هم شامله ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره 2022 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو د حوالاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
Beyond the August 2021
د 2021 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2022 کال چې نن لومړی ورځ په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه بللې. یونیسف وایي په دغه کال کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره مخامخ کیدای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلی چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بي ځای شوو او زیانمنو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو ته د کورنیو نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوې ده چې دا قاضیان چې شمېر لا نه دی معلوم را روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نېټه نه ده ټاکل شوې. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور هم ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. اینی شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه کوله یو بل یې تر پښو لاندې کړل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې پروت دی. د کرونا وبا له کبله له لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثره هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبې او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبې وکړې او په پراخو راټولېدنو سره د نوی کال د برابر کېدو هرکلی وکړ. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کرونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوښې د هغه سندرو په لیست کې چې په 2020 میلادي کال کې تولید شوي د افغان سندرغاړي اریانا سعید یوه سندره هم شامله ده. د بلینکن د خوښې د شپږ دېرش سندرو لیست پرون خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي له خولې ویلي چې موسیقي خلک یو بل ته نږدې کوي. اریانا سعید امریکا غږ ته په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل:
یک پیام خاصی که ما برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روز که طالبا روی قدرت در افغانستان رسیدن آیستا آیستا موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترول طالبا بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور امریکا و همچه کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په رسنیو کې د موسیقي خپرول محدود شوي او ګڼ سندرغاړي له هغې جملې اریانا سعید هم له افغانستان نه وتلي دي.
خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عامې روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې یو وضعیت کې روغتیایي سکتور په پښو ودروي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی په وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنی وضعیت بیړنۍ بولي او وایي د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر نن په یو خبري کانفرانس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستې پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که په رښتیا بشریت ته ژمن وي، د تاسو شعارونه که په رښتیا هم رښتوني وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړې؟ یو ناروغ څه ګناه کړې ده؟ یو ډاکټر چې د سپینې چپنې درلودونکی ده، د ده څه مشکل ده له تا سره؟ تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې برخه کې کومک سره کاو نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د 12 تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړي چې دوام به عمومي. خو اندېښنې او ګواښونه له دې زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو له مخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوی وشي. داسې مهال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو که مرستې ونه شي وبه تړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. ښاغلی عمر وایي خپل سري خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستې. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلې، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغو ته رسیدګي شوې ده او هغه خلک چې هغه هلته مفسد وو او هغوی ته توسیه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشول، هغه له دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 30 زره درملتونونه شته چې له دې شمېرې 4 لس زره رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چارې پر معیاري خدماتو منفي اغېز کړی. په ورته وخت کې خلک هم له روغتیا وزارت غواړي چې په کور دننه د روغتیایي خدمتونو معیاري کېدو ته ډېر پام وکړي. کابل میشته رحلا تلاش او غزنی میشته نقیب الله.
دقیق تشخیص دلته نه کیږي، په کور دننه یا ډاکټران وسایل نه لري یا اکثریت غیر مسلکي وي او یو تعداد هم داسې وي چې تجارتي ډاکټران وي چې هغه ډیر درمل ورکوي د خلکو پر وس نه رسیږي چې هغه واخلي.
موږ له روغتیا وزارت ته هیله کوو چې په کور دننه د معیاري خدماتو په برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړي، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډیر زیات بې کیفیت کیفیت دی او درملنې هغه ډول سي باید وسی هغه ډول معیاري نه دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شان د درملو او خوراکي توکو د کیفیت معلومولو لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوې نشي پوره کولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالانو وژل شوي چې ډیری په افغانستان کې دي. خو دغه فدراسیون لخوا پرون جمعه د یو راپور په خپرېدو سره ویل شوي چې دا په تیرو 3 کلونو کې د خبریالانو د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبریالان چې یو خونړی کال یې تیر کړی اوس د 2022 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ نوي کال ته څه هیله لري؟ په دې اړه تفصیل د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د نوې میلادي کال پیل او د راتلونکي په اړه د خبریالانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بلل سوی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبریالانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب په اړه خپل ځای دي. یو شمیر افغان خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي او له بیلابیلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت دي، د خپلو اندېښنو د لاملونو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
البته مرغه وایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبریالانو هم اغیز کوي. په تیرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت پر راتلو سره هم خبریالان نن ورځ له ځینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبریالان مخ دي، لږ د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی له امله کړېږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لړنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت مت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. له بده مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاوتریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نور هیوادونو په پرتله 2021 کال د افغان خبریالانو لپاره یو کونړی کال بللی دی. دغه فدراسیون پرون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بیلابیلو تاوتریخوالي د پیښو له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دې شمېر تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال دا شمېر د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه ښودل شوی او دا هم ویل شوی چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبریالان وژل شوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبریالان یوازې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خو د افغان خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله مند دي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت لوري د خبریالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو لوري ورسره مالی مرستې وسی. د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
که په 2022 کال کې د امارت لخوا طرز العملونه کې خودل شي او قوانین نافذ شي، یا هم د پخانی شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحل اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواری شته ده چې وضعیت رسنیو ښه شي او نړیواله ټولنې مرستې وکړي.
د طالبانو له حکومت داسې مهال غوښتنه کیږي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواد خبریالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضیه غونډو او لاریونونو له پوښښ د تاوتریخوالي او بیلابیل راپورونه خپاره سوي دي. دغه شان د یو شمېر رسنیو کارکوونکو د نیونې خبرونه هم خپاره سوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
خبریالانو سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې چې مخکې پکې شوې دي، څه نابلدتیا د خبریالانو له وجې وه، څه زموږ د ځواکونو هم نابلده وو، ورځ په ورځ کنټرول زیاتېږي او داسې پېښې موږ اوس ډېرې کمې لرو. خبریال سره چې ستونزې پیښ شوې بیا رسیدګي ورته کوو.
ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې وړاندې ډیری ستونزې د خبریالانو د فعالیتونو او خبریالۍ له امله نه بلکې د هغوی شخصي کړنو له امله وي چې له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې نه شاملېږي. د یادونې ده چې همدا تېره اونۍ د نورین ټلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د ادعاو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول سوی و او بیرته خوشې سه. د آزادو خبریالانو د ټولنې غړو آزادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو ورته ویلي چې د ښاغلي نوري نیونه د هغه په رسنیز کار پورې اړوند نه وه. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
هلمند کې کاروندګر وایي چې وچکالۍ او زپلی او دولت د ورسره مرستې وکړي. دوی وایي چې وچکالۍ نه یوازې اقتصادي ستونزې ورزیاتې کړي بلکې له مالداري هم پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند یو مفصل راپور ته.
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم
شو. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب وي کله.
اوه څلوېښت کلن شیر اغا د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا دېرش جریب ځمکه څخه اوس په یو جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي، خو نور ټول ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغاچ په کور کې د یو ویشتنو سرپرستي ورده غاړې ده، وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د دې یو جریب ځمکې غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دي وروره چې یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب وي کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. مهارت څه مو دغه غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایلا کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره راکړي، کومک دې راسره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړې دي. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ تر څنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د ټول کلي د خلکو ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پرتې دي. دی وایي د دغې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو سطح د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوې او ډېر شمېر بزګران د دې وس نه لري چې ژورې څاګانې ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی د اوبو سره په مشکل کې دي چې د سر د خاص فرود وشتې او برمیشې دي، د اغړ برمیشې دي، اوبه ترخې دي. داسې استفاده دي چې څنګه کولی د دغه غاړې اوبه شي دي، خو پیپونه غواړي، مصرف چې غواړي، بیا اوبه سمېږي. د اوبو سره مخامخ دي او د مشکلات سره نور انشاءالله خلک یې داسې لاله دي، خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین د کروندګرو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالي او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې له دې بزګرانو سره مرستې وکړي، خو وایي له یو شمېر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول امارت ته تجمن دي دا اوس په الحاله په دغه ورځو کې کار شروع دی پی آر او مؤسسه دا غا شروع ده مر ملګری ورسره دي په شرګا کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوی پولیسوالۍ کې شروع ده خو د بیا د پاره خبر ورسره کړی ده بیا شروع کیږي د نور نور مؤسسو سره خبره کړی ده اصلاحي تخمونه تم اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چکی تخمونه هغه کرنګ ته جوړ تخمونه هغه چکی نو د دې لپاره خلک مهذب کړی دي خلک روان دي کار شروع دي ان شاء الله خدای کول
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه وچکالی د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
کال او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکې
کورونا هغه وبا چې د نړۍ هر هیواد یې وسپو لوی وړوکی مالدار او غریب ټولو ته یو شان وګواښیده خو خی هغوی ترې خوندي ووتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیولې روغتیایي امکاناتو هم بېله شکه رول درلود خو د خلکو سترګې داسې وې درملو ته وي چې که پرې اخته شول په خوړلو یې روغ شي داسې درمل جوړ نه شول خو واکسین ضرور جوړ شو هغه که ژر وو یا په ځنډ افغانستان ته هم دا وبا راغله د ډېرو ور یې وټکو چا مات کړه او څوک یې مات کړل موږ یې په دغه هیواد کې تیر یو کلن بهیر ارزو دې ارزونې لپاره مو د افغانستان د روغتیایي بنسټونو او کارکونکو د دارالانشاء رئیس ډاکټر خسرو یوسفزي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو جناب ډاکټر صاحب په اقدارت وایي چې په تیر یو کال کې د کورونا وایروس په وړاندې په افغانستان کې مبارزه څنګه وه
تیر کال سکتور خصوصي همداسې حکومت عامې روغتیا وزارت او نړیوال ټول سره لاس یو کړی وو واقعا ښه مبارزه وشوه په افغانستان کې د کورونا د مهارولو په خاطر گراف د واقعیت ټیټ شو همداسې مړینه پکې گراف ټیټ شو واقعا ښه مبارزه وشوه څه رقم چې لازم وو هغه مبارزه صحیح کارکونکي شپه او ورځ به شرګان زحمت وویستل او حتی په دوه درې میاشتو کې کورونا ته نه تلل بیچارهګان شفخانه کې همالته به د خلکو او د مریضانو خدمت یې کوله
مننه ډاکټر صاحب تاسو د سکتور خصوصي یا د خصوصي سکتور یادونه وکړه د خصوصي سکتور رول یا د خصوصي روغتونونو رول د کورونا په مهارولو کې په تیر یو کال کې څنګه وو
په اوایلو کې خو متاسفانه خصوصي سکتور ډیر علمي برخورد نه کوي د کورونا مریضانو سره یعنی هغه پروتوکول چې WHO یا نور خارجي ملکونو کې د تداوی لپاره د تطبیق ده هغه به نه تطبیقوله وس مریضان به عمل ته بستره او فقط یو اکسیجن به ورکو هغه په اوایلو کې اکسیجن ډیر کم و اما یو دوه درې میاشتې چې تیرې شوې بل هغه خصوصي سکتور هم د WHO هغه پروتوکول چې د کووید 19 د مریضانو د تداوی لپاره تشویق شو او هغه پروتوکول نه استفاده کوله او دولتي سکتور سره اوګه په اوګه روانو او ډیر موثر هم تمام شو
مننه ډاکټر صاحب اک ارقام شته په دې روسیو کې ارقام خبره نشول په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته ارقام په منظم ډول نه دی خبره شوی آیا ارقام شته تر اوسه پر په افغانستان کې په تیر یو کال کې څومره کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او لاغه مهاله چې کورونا وایروس افغانستان ته راغلی څومره کسان له دې مل مړ شوی دي
سلور میلیون او شپږ لکه اتیا زره یو سلو پنځوس کسان په کرونا مرض اخته شوی دي خود مړینې دقیق اگر اثر نشته ارقام را سره نشته د مصابین ورقم را سره شته چې تاسو ته می بیان کړ. تر اوسه همدا څلور میلیونه او شپږ لکه اتیا زرو یو سلو پنځوس کسان په کرونا اخته شوي دي.
ډاکټر صاحب، د طالبانو پر اتک سره نړیوال بانک د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو سره خپل مرستې بندې کړي، چې په ترڅ کې د عامه روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د دغې ناروغۍ د درملنې ډیری مرکزونه تقریبا تر 23 پورې وتړل شول. په ټوله کې دې کار کورونا وایرس سره د مبارزې برخې ته څومره زیان واړولو او اوس دغه روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه نړیوال بانک خپل کومکونه ودرو په افغانستان باندې واقعا افغانان لوی مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دې برخه کې او نور صحیح مشکلات په اړه هم غلري په اصطلاح لوی پرابلمونو سره مخامخ دي. هغه وخت نه تر دا اوسه پورې لا واقعیت بیخي ډېر شوي دي. د کووید 19 شفخانه تقریبا هم داسې چې تاسو وفرمایل تر دې هم زیاته دي، اتي ویشته تر دې هم زیاته دي. تر دېرشو شاوخوا صحي مراکز تړل شوي دي او که تړل هم دي یو دوه درې هسې فقط یو دوه درې کسان یې نهایي شپږ کسان ځي حاضري امضا کولو ته. نور هیڅ امکانات نشته. په شفخانې وتړل شوې او یو هم د افغان جاپان شفخانه ده چې هغه هم د لوی مشکلاتو سره مخ دی. مثلا د معایناتو دپاره کیټونه نه لري، ادویه نشته. هغه صحیح پرسونل چې پخوا هغه تعداد چې پکې کار کوو هغه تعداد نشته او مریضان ورځ په ورځ زیاتېږي.
نو په دې توګه باندې فکر نه کوئ چې دا مبارزه یو څه ستونزمنوي په راتلونکي کال کې موږ ته؟
زه فکر کوم دا کوم حالت چې نن په افغانستان کې جریان لري که دا دوام وکړي افغانستان به یو ناورین سره مخ شي. متاسفانه دغه نوی شکل د کوئی چې پیدا شوی په نړۍ کې آتا زمونږ په ګاونډیو کې هم دا هغه پیدا شوی دی. ګاونډي ملکونو کې دا واقعیت تثبیت شوی دی. که دا خدای ناخواسته افغانستان ته راشي مطمئن یم چې راځي، ځکه چاره نشته. تجارتي مسایل دي او نور مسایل دي چې هرو مرو یو مملکت بل مملکت ته به ځي وګړي. دا به راځي افغانستان ته او که په دغه شکل دوام ولري او نړیوال هم توجه ونه کړي. بالاخره عامه روغتیا وزارت هم بیخي بی توجهی وخی، حکومت خو کاملا بی توجه ده. په دې حقلات حتی نومی هم ناخلی د دې کووید 19 د ناروغانو، حتی د دې خلکو هیڅ پختنه هم نشته. بیخي دا به یو لوی ناورین مختکب بدون د شک نه. نو هیله مند یم چې توجه وشي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت لخوا، نه همداسې د حکومت لخوا، نه نړیوالو نه. زمونږ تقاضا دا ده چې افغانستان هیر نه کړي.
بله ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې راته ووایه چې څومره کسان په افغانستان کې تر اوسه پرې واکسین شوي دي، څومره پاتې دي، آیا واکسین شته، موجود شته که نشته؟
او واکسین شته او تر 3.5 میلیونه کسانو شاوخوا مریضان واکسین شوي دي. واکسین د جانسن جانسن واکسین افغانستان کې شته، خو هغه مراکزو کې چې یو 4-5 مراکز دي خلاص دي همغه کې شته دي او تطبیقیږي. کله کله هم بعضي ولایتونو کې جمعتونو ته ځي دا تطبیقوي.
مننه ډاکټر صاحب. که د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسې وپوښتم چې خلکو څومره دا خپل مسؤلیت ګڼلی دی چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، او اوس وضعیت څنګه دی؟ نیسي نه نیسي؟ که وی نه نیسي، ستاسې وینا دوی دپاره څه ده؟ زه فکر کوم چې د کورونا وایرس د مهارولو په برخه کې ډېر مسؤلیت خلکو ته ورګرځي چې دوی روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه وایرس د راحتیا مخه ونیول شي.
تاسو د پښتنې په جواب کې باید داسې وایم چې تیر کالم تقریبا کزه درته داسې وایم چې 80% نفوس په افغانستان کې دغه خصوصا په ولایتو کې صحیح سپارښتنې نه مراعتولې. او همچنان اوس خو بیخي په دې مرکز کې تقریبا که درته وایم 99% خلک هیڅ دې مسلې ته توجه نه کوي او حتی باوجود د دې چې په رسنیو د خوانه د دې نوي شکل د کویت اعلان هم وشو زمونږ په ګاونډي ملکونو کې هم تثبیت شو بیا هم خلک دې مسلې ته توجه نه کوي باوجود د دې چې رسنی د خوانه اعلانات هم کیږي او خبر هم ورکول کیږي. متاسفانه دا لوی مشکل دی افغانستان کې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. له اجمل اندبه لنډ خبرونه واورو.
دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته ویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,000,000 بې ځایه شوو او زیانمنو شوو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کاناډا غواړي چې هغه ښځینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې 14 تنه نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوي 2020 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وي، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخو راټولېدنو سره یې د نوي کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویم نیمای پیلو ورسته بعد ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خپور شي، خو تر هغه مخکې د افغانستان بانک له پخواني سرپرست او مرستیال خان افضل هډوال سره د افغانیو د بیساري ارزښت راکمېدو په ارتباط باندې ځانګړی مرکه لرو.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته رسیدلی دی، دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د ده لاسلیک راشي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بالخصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو اتو کلونو کې بالخصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانک نوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړه، طالبان قوا د حکومت واګي په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وو، ذخیره بیخي نه چیزه شي پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل هم په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې پلاک سیالیت د بانک مرکزی د مشکل سره مواجه وو. دغه یو لنډه تبصره و یو حقیقت ارشاد دی
اقتصادي. هر ډول سب تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک وو پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوې حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغاني په شو وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغاني د بیل وړېدو د لپاره کومه پالیسی غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنا باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی، دا د ضرورتونو جواب کونه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې ووسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریې باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ ته راغی. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره وه چې وخت چې آزاد بازار مونږ غوره کړ، په آزاد بازار کې اوس د افغانانو دپاره چون تولیدی اقتصاد نلری، اساسی اقتصاد نلری یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادی لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي هغه ترڅو منځته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لاره کومه یوه ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې د هغوی قدرت د خرید لوړ واوسي. نوې افغانۍ چې ارزه شوه همدا لار وه چې نوې افغانۍ لپاره نرخ داسې وټاکل شو چې زموږ هغه تجارتي همکاران، پارټنران یا هغه تجارتي هیوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډېر لرل، ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود، نو مجبور نور مملکتونه نه مونږ هر څه را واردول. اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ واوسي ترڅو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي. بیا یا ما هغه بحث چې قدرت د قریب د خلکو زیات واوسي، د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې واوسي چې خلک په میاشت کې لاسته راوړي، نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې مونږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو ترڅو جنس ارزانه تمام شي. په دې وخت کې دا و چون دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلوده، هم نظامی هم ملکی، سفارتونو ته پیسې ضرورتونه زیات وو، انجوګان ډېرې وي، دا پیسې د او په عین وخت کې د افغانستان د بودیجې سره نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي. دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې مونږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده، د تادیاتو لحاظه دغه زمینه سازی زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت کړ، یعنی اثار مونږ ته ډېر راتلل. نو مونږ وغوښتل چې هغه اثار چې ډېر راځي د هغه په زور باندې پیسې ثابته وساتو او د 3500 په منځ کې دا ښکته پورته شي. په دې وتوانېدو چې زړې افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کړو، هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجۍ بوجۍ به خلکو راوړلې او د منځه لاړلې، د هغې جایګزینې نوې افغاني شوې چې نرخ یې 3500 تر منځه تبادله کېده، د ثبات وسیله یې ډالر وو، ډالر مونږ ته یا اثارو او اثار مونږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل، هم هغه خارجي نظامیان چې په افغانستان کې وو، امریکایان چې په افغانستان کې وو، یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو، دا ټولو ته پیسې راتلې او دغه پیسو په وسیله باندې مونږ پیسې افغانۍ ثابت ساتل.
هدا ول صاحب، د وسنی کړکیچ په اړه یو څه معلومات راکړئ چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړ سیوی دي چې خلک یې درنیولو واس نه لري.
کله د صلح پروسه د ناکامۍ سره مخامخ شوله، د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود، نو په هغه وخت کې فکر چې خلکو سره و چې یاره دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي، یا په عامیانه په اصطلاح کې داسې وو چې انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي لکه د حامد کرزي د دور نه، حامد کرزي نه چې ډاکټر غني ته انتقال وشو، هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي. دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده، بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته. متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه. دا یو موضوع، وخت چې دا موضوع خراب شوله نو تبیده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وک، د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله، د 1990 کلونه متاسفانه خلکو کتابونه وکړه، خلکو پیسې چور شولې، خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې، او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ. خلکو سره ماغ خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې پاغه شروع کړه او پیسې ورکولې، اما چې کله طالبانو عملا قدرت په لاس کې واخستو، اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو، نو دلته بله خلاده پیدا شوله چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تور لیست کې په راس کې امریکا، او هغوی هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژ په رسمیت پیژندلې وي هغه منځته رانغی. ټولې ادارې د دوی لاس لاندې راغلي، چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا وویلي چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دي په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټولې د تعزیراتو لاندې راغلي، او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات هم وو، دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات هم وو. نو دا لاسرسی د پیسو بند شو، ا محدودی پیسې چې په بانکي مرکزی کې موجود وي یا نقدي، ا محدودی پیسې چې په بانکي تجارتي بانکونو کې موجود وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ارزو ک خلکو خپل پیسې غوښتلې ځکه په اقسام بیان کړل، نو په غي اساس باندې بانکونو لګ لګ پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې ادامه پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړي شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ، دغه تر شا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایم، بانکونو پیسې ورکول یو په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي، نو طالبانو بعضی اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه دا چې یو حدود وټاکل چې تر دې حد پورې خلکو ته پیسې ورکول شي تر څو دا مشکله رفع شي. په یوه وخت کې توقع دا و چې د نړیوال ټولنې سره پر اس کې امریکا سره مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، پر رسمیت پیژندنه به پیل شي، او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولیدی ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغاني سقوط نه کوو. دا یو په اولو دوه دونیم میاشتو کې. دویمې دا و چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و، ځکه خو مشکل راغی، نظام سقوط وکړ، دا بل چې تاسو جای ګزین کیږي، نوې ادارات راځي، مسؤلین ټاکل کیږي، هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري، هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده، تاسو چې دې کې دوه میاشتې ووتې ټول ادارې شروع شولې، د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثره کاوه، تر دې متاثره کاوه چې متاسفانه په دې اواخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال د دې تر څنګه نړیوال بانک هم خپل پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه په خو به چې مونږه کولې، دا پیسې مشخص یو خاص بانک ته ورکړي. نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شوې خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي، او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانی ورته لرله هغه نور حاکمانه د په بازار باندې وس پس د دې افغاني منهسي ثروت او منهسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره. اما غ شو چې افغاني یو دم سقوط وکړ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا سکه چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید دسی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا خاطر دی ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کیسه را تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګول ورکړ او دی وځوان په نوم کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وکړي زوم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرۍ خدا خپل د اولاد خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا د مسؤلیت په غاړه اغستلی شي هم د ذهني لحاظ هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي او کنه خودو بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه وراچي هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زه مې دې اولاد ته واده وکړم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي. په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوری بیخي درکونه هغه که جنۍ وي یا هلک وي مثال هغې نه هغې ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي که نه، او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي که وخت یې راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وښي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک یا څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا او چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لویو موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کېږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ، ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. ککړۍ غاړي کوم ما راوړ په خلا کوم، ما راوړ په خلا کوم. سفر زوب جانان پر کوټه سرا درسي دا مرغانو واورئ، ما د حال د وطن
دستر گو بانو گان دیز ما دستر گو بانو گان خدایا تیرے کے رو پوئی زوانا نزار رکڑا پردیسی
سات پنج